درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې زه اجملند او زما همکار میر احمد صافی درته هرکلی وایو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. دا هر کله په څیر نننۍ خبرونه هم د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره به کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې کتلی دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت پر ایران د احتمالي حملې په اړه پوښتنه کړې وه. پوره خبرونه واوري. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته سفر کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره به کار کوي. نوموړي پرون د قطر په پلازمینه دوحه ښار کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع داسې یاده کړه.
The United States and Qatar are working together to address a number of regional security
challenges. هغه پامپیو وايي امریکا او قطر په ګډه کار کوي سو د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د ځینو امنیتي ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمې دي او د پراخېدو په حال کې دي. پامپیو ورم ورځ هم ویلي و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوقمندان جنرال سکاٹ میلر سره د زلمی خلیلزاد په مشهید افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو په اړه خبرې کړې وي. هغه ویلي و چې له افغانانو او ناټو ملګرو سره په ګډه د یوې دایمي سولې لپاره کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې وکتل. ښاغلي محب په خپل ټویټر لیکلی چې دواړو د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو معلومات شریک کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. خو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم د جنوري په 8مه هند ته تللی و او دا د پرون د چین په خوا روان شوی دی. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایالوګ په ناسته کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د ثبات پر اتلو ټینګار شوی. د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ازبکستان په سمرقند کې وشوه، ګډونوالو هیوادونو له افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې ډایالوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خپره شوه راغلي چې افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي او جګړه باید پای ته ورسي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې د آسیا په زړه کې پروت یو سوله ایز او باثباته افغانستان کولای شي د منځنۍ او جنوبي آسیا د وصل پل وګرځي. اغلی سوراج په افغانستان کې د پراختیايي پروژو لپاره د هند د 3 میلیارد ډالر د مرستې یادونه هم وکړه چې په مټې ځینې پروژې له 2018 کال راهیسې پایلې او جوړې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت نه پر ایران د احتمالي برید په اړه پوښتنه کړې وه. وال سټریټ ژورنال رسواني پرون رپورټ ورکړ چې د ولسمشر د ملي امنیت ټیم درې میاشتې مخکې وروسته له هغې دا پوښتنه مطرح کړې وه چې د عراق په پلازمینه بغداد ګرین زون کې چې پکې د امریکا سفارت هم پروت دی راکیټونه ولګیدل. د ریپورت په اساس د امریکا د ملي امنیت شورا پر ایران د احتمالي برید موضوع هم له پینټاګون او هم له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې وه. ایران دا تورونه چې ګواکې د بغداد په ګرین زون راکیټي بریدونه د ایران پلو تنلارو لخوا شوي عجیب، غیر مسؤلانه او پارونکي بللي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولینډ شارزافر احضار کړ او په وارسا کې د هغه غونډې د ترسره کېدو په اړه خپل اعتراض ورواوره چې د امریکا او پولینډ لخوا په ګډه جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي د پولینډ شارزافر احضار شو د سولې امنیت په نوم نومول شوي ناستې په اړه چې د ایران ضد ده د ایران اعتراض ورواورول شو. قاسمی په خپله ټولنیزه پاڼه لیکلي چې د پولینډ شارزافر ته وویل شول چې ناسته د ایران پر ضد د امریکا یو خاص سپانا عمل دی او پولند باید له کوربتو به ډډه وکړي. په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکو ناسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړی او پرونې په قطر کې هم ورته اشاره وکړه.
This will be a broad coalition of countries present and we'll work on many issues.
De waile hewadun jur yow lo yetalaf po padag gonda ke huzur walari mug po bela belo masalo kar wuklu da de mawzu po shumul che sanga Iran adklu che de normal hewad patoga amal wukli pa Tehran ke da Poland shar zafer ویلی په وارسا کې جوړیدون کې غونډه د ایران په ضد نه ده او پولند د ایران پر ضد د امریکا په تاریخ کې شریک نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی کدا غونډه په وارسا کې جوړه شي ایران به اړوي څو په دې برخه کې ځواب ویونکي ګام پورته کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه سنی ګاونډیان ډیپلوماټیک مخالفتونه ډیر زیات دوام کړی. پامپیو پرون په دوحه کې یوې خبري غونډې ته وویل کله چې له ګډو ننګونو سره مخ اوسو د هیوادونو ترمنځ زدیت ښه نه دی او باید ننګونو ته په ګډه ځواب وویل شي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د حمدالله محب د وروستیو سفرونو په اړه به رپورټ درواورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وخت تیر دی او په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم پر خپل ځای دی. په یو بل رپورټ کې به مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له هغه نوو هڅو خبر کو چې د مجرمینو او همدارنګه د قانون نه د سرغړونکو د کابو کولو لپاره یې پیل کړی دی. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. نور رپورټونه هم شته دی. د ژوند رنګونه هم اورئ که وختو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې دی او تمه کیږي له عربستاني چارواکو وغواړي چې د جمال خاشقچي وژونکي عدالت ته راکاږي. دا د ازادۍ راډیو ته او تاسو موږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د دې سفر هدف له سعودي چارواکو سره خبري یادې شوې دي. د تر دې مخکې چین او عربي متحده اماراتو ته هم تللی او له یادو هیوادونو یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په دوام د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سعودي عربستان ته ولاړ. ښاغلي محب د سیمې هیوادونو ته اوسنی سفر تیره پنجشنبه را پیل کړی چېرته چې د لومړی په چین او بیا په عربي متحده اماراتو کې له خپلو سیالانو څخه د افغان سولې د پروسې لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې د ښاغلي محب د سفر جزئیات بیان کړل.
مشاور امنیت ملي کشور پس از سفر رسمي به جمهوری خلق چین
د ملي امنیت سلاکار چین ته تر رسمي سفر وروسته سعودي عربستان ته ولاړ، خو له هغه مخکې په ابوظبي ښار کې د عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکار سره د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په پروسې او له تروریزم سره په ګډې مبارزې خبرې وکړې. تمه ده د ملي امنیت سلاکار عربستان ته په سفر کې د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو بحث وکړي.
در مورد همکاریای مشترک میان دو کشور بحث تبادل نظر
د سیمې هیوادونو ته دغه لوړ پوړی افغان چارواکی داسې وخت سفر کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیر اونۍ یو سفر له هند پیل کړ او تمه ده چین، پاکستان او افغانستان ته هم ولاړ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ښاغلي خلیلزاد د سفر هدف دا دی چې د یادو هیوادونو چارواکي د افغان سولې د زمینی برابرولو ته وهڅوي. ښاغلي خلیلزاد پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې چین ته تر تلو مخکې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره د دغه خبره د سولې لپاره غړي هڅه کوي راغند خبرې وکړي. حمدالله محب هم لیکلي په دلیدنه کې د او خغلی خلیلزاد د همدې اونۍ تر رسمي لیدنې د مخه د خپلو تازه هڅو معلومات له یو بل سره تبادله کړل. د نړیوالو او سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چین، عربي متحده امارات او عربستان ته د خغلی محب سفرونه خپل اغیز لرلی شي، خو د په باور یاد هیوادونه باید د افغانستان په قضیه کې د حساسیت په درک سره خپل راغند رول ونسپموي.
چین چین په سیمه کې د اقتصادي وسط په تلاش کې دی. افغانستان د دغه حلقي یو مهم برخه ده. عربي امارات لکه څنګه چې پکې د سولې ناسته وشوله د دنیا تجارتي مرکز دی او هر څوک یې باور کولی شي. سعودي عربستان د اسلام نفتې کله چې دوی فتوا د افغانستان د لپاره باندې ورکړه هم طالبانو هغه موجود وشمیرله. ولې بیا هم کېدای شي چې د اسلامي هیوادونو په جمهو او د افغانستان په اړه د ټولو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. ښاغلی محب دغه سفر خپل خاص اغیز درلودلی شي.
انتظار خادم دا اندېښنه بې ځایه نه بولي چې که هیوادونه د افغانستان په اړه واحد تعریف ونه لري او د جګړې فعال غړي هم تفاهم ته ونه رسیږي، ښایي د افغان چارواکو دا سفرونه ډېر اغیز ونه کړي. افغان حکومت په خپل وار او نړیوالو ملګرو جلا له طالبانو غوښتي چې په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت له استازیو سره خبرو ته کښېني، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره خبرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د انتخاباتي کمیسیونو د څکار د څنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی. بلل سرور دانش د یک شنبه په ورځ د حقوقي مرستو ملي کنګرې په غونډه کې وویل کمیسیونونه د خلکو د مبخي کمیسیونونو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړي او خلک نشي کولای چې نور د کمیسیونونو کمزوري وسخمي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغان ولسمشر دوام رسیال د دغه هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو ګڼي چې په وینا یې نه یوازې خپله وظیفه یې په ښه شان نه ده ترسره کړې، بلکې د خلکو په حق کې هم جفا کړې ده. سرور دانش د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجو ځان ته په اشاره وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د حکومت او خلکو حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش چې د یکشنبې په ورځ یې د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته خبرې کولې، ستونزو ته په کتو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مکلف د ترڅو د خلکو د حقونو د پایمالې دود مخنیوي په هدف په دې برخه کې هر اړخیز اصلاحات ترسره کړي. دوی انتخاباتي کمیسیونونه باید پوه شي چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوې او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. اوس د ملي وحدت حکومت مکلفیت دا دی چې هر اړخیز اصلاحات تر لاس لاندې بنیسي او نور د خلکو د حقونو د پایمالې دود مخنیوي وکړي. نوموړي وویل که چیرې په دې اړه اقدامات ترسره نشي، د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به له تیرو پارلماني انتخاباتو هم بدې وي. ښاغلی دانش که څه هم د ممکنه اقداماتو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره به په کمیسیونونو کې هم لازم بدلونونه رامنځته شي. د امریکا سفارت هم وړمه ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې وي، نو ځکه په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل لازمی دي. دا انتقادونه لاغي ورسته مخ پډی دو دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانیدل چې لنګدې درې میاشتنی انتظار ورسته هم د ولسی جرګې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر دغه بنسټ د انتقادونو په خبرګون وایي سیاسيون باید د انتقادونو لارې هڅه ونه کړي چې سیاسي فشار راوړي. د دغه کمیسیون د بیان مرسیال زبی الله سعادت یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه د دې کوي تر څو حق اقدار ته وسپاري او که څو ورځې ځنډ په دې کې راځي دغه ځنډ د افغانستان د خلکو په خیر زبولم او زموږ غوښتنه له ټولو سیاسونو څخه دغه ده چې دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته احترام وکړي او په ورته وخت کې دوی پر کمیسیون باندې سیاسي فشارونه را نه وړي، د دې په خاطر باندې چې دوی هغه خپلو موخو او اهداف ته پکې ځان ورسوي او یا هم هغه شخصي موضوعات چې دوی غواړي هغه وپالي.
خو ښاغلی سعادت له پښتنې سره هم دا مشخصه نه کړه چې څوک د سیاسي فشار له لارې هڅه کوي چې په کمیسیون خپلې غوښتنې مطرح کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ لازاده یې راډیو ناوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي نور یاس نوري ورته کتنه کوي.
ولې به د سولې پروسه په افغانستان کې یوه پیچلې ازموینه وي؟ یو رېشارې وی خپرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روانو هڅو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي. د ټرمپ اداره به چې له وسلوالو طالبانو سره په دې هیله مخامخ خبرې پیل کړي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د سولې په دغه روان بهیر کې مهم پرمختګ ته سترګې پلاروي. ولسمشر ټرمپ چې غواړي نیمایي امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو د دغې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې په دې وروستیو وروسته له هغې له خند سره مخامخ شو چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره هغه غونډه چې په پام کې وه په خطر کې وشي د اجنډا په سر د اختلافاتو له کبله لغوه کړه. د لیکوال په باور د جیوپولیټیک له نظره به د سولې دغه پروسه ځکه پیچلې وي چې نه به واشنګټن او نه هم طالبان د دې وړتیا ولري چې له نورو سیمه ییزو مهمو لوبغاړو پرته چې په افغانستان کې خپلو جیوپولیټیک ګټو ته اندېښنه لري په خپلواکه توګه د دې هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د یورو ایشیا خپرونې په لیکنه دوی ښایي پر ځینو د نه منلو وړ غوښتنو سره د طالبانو د دریځ په پیاوړي کولو سره د سولې پروسه سبوتاش کړي او یا هم ښایي په نورو اقداماتو سره هڅه وکړي چې افغانستان بې ثباته کړي. لیکوال د افغانستان په لانجه کې د ښکېلو پاکستان، هند، چین، روسیه، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو د دریځونو په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي له جیوپولیټیک اړخه د افغانستان د راتلونکي په اړه دغه ټول هیوادونه خپلې ګټې لري او د سولې په اړه د داسې نتیجو تمه کوي چې په دې اړه د دوی ډېرې اندېښنې ځواب شوې وي. امریکایي سټارز اند سټرایپس خبرونه په امریکا کې د هغه افغان نیول کېدو ته پام اړولی چې په افغانستان کې یو مودل امریکایي ځواکونو سره د ترجمان او قراردادي په توګه انکار کړی دی. خبرونه لیکي محمد آصف متوکل چې له خپلې کورنۍ سره د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د هاستن هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم نیول شوی، چارواکو یې بېرته کابل ته د استولو ګواښ کړی دی. د پوهنې او حقوقي خدماتو په برخه کې د کډوالۍ یو مرکز چې د ښاغلي متوکل له حقوقو دفاع کوي ویلي چې 40 کلن متوکل له خپلې مېرمنې او 5 ماشومانو سره د مهاجرت پر ویزې امریکا ته راته چې د جمعې په ورځ په هاستن هوایي ډګر کې د ګمرک او پولیس ساتنې د ادارې چارواکو توقیف کړ. وروسته مېرمن او ماشومان خوشی کړل خو نوموړی د تحقیقاتو لپاره له ځان سره ساتلی دی. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه د متوکل یو مدافع وکیل ویلي چې امریکا ته د مهاجرت د یو ځانګړي پروګرام له مخې هغه او کورنۍ ته امریکا ته د تلو او په دې هیواد کې د اوسېدو ویزې ورکړل شوې وي، خو چارواکو دوی په دې خاطر راوګرځول چې د روغتیايي سابقو په کټونه چې مهر لاک شوي وو د کورنۍ د کوم غړي لخوا پرانستل شوي وو. چارواکو دوی په دې خاطر ونیول چې ښایي دغه اسناد جال شوي وي. د خبرونې په لیکنه متوکل له 2012 نه تر 2013 پورې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي او وروسته د ټیکهدار په توګه کار کاوه. په افغانستان او عراق کې د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي او ژوند د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا په خطر کې وي، امریکا ته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې ویزې ورکول کیږي. د افغانانو لپاره دغه پروګرام له 2009 کال راهیسې پیل شوی دی. د دغه پروګرام په مرسته تیر 2013 میلادي کال 2410 افغانان له خپلو کورنیو سره امریکا ته تللي او په دې هیواد کې میشت شوي چې دا د وړم کال په نسبت په سلو کې 50 کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شمیرو له مخې شاوخوا 9000 افغانانو له امریکا د ویزې غوښتنه کړې چې پر دوسیو غور کیږي.
د لومړي ځل لپاره 15 زورواکي د حسابونو د تصفیه او ثواب ویلو لپاره خپل ځانونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته معرفي کړل. د دې وزارت مرستیال ویان وایي دغه 15 تنه په دویم لیست کې شامل هغه کسان دي چې قانوني تر پښو لاندې او امنیت یې خراب کړی وو او کورنیو چارو وزارت ته په ورتګ به په دوی د لګول شوو تورونو څېړنه ورنه پیل شي. په اړه یې نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1400 تنو چې د یاد وزارت په وینا د ځمکو په غصب د غیر قانوني وسلو په درلودلو او د قانون په تر پښو لاندې کولو تورن دي 24 ساعته مهلت ورکړ، له جملې 1500 تنو خپل ځانونه پولیسو ته معرفي کړي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دغو 1500 تنو چې پولیسو ته مراجعه کړې پرې د لګول شویو تورونو په اړه ورنه پلټنې پیل شوې دي.
که
ممنوع الخروج شدید دوم هدایت ورکړل شوی چې خراسانۍ دی ممنوع الخروج شي، دویم اقدامات تر سره سوي دي چې بانکي حسابونه ولري باید وتړل شي. ټولو اړوندو څنګه ته یو بل هدایت هم ورکړل شوی، خراسانۍ هر چیرې چې ویجر دی او پیژندل شي او ودنیول شي. خغلی رحیمی وای تر اتلونکو 2 ساعتونو بعد کورنۍ چارو وزارت لوري د زورواکو دریم لیست هم خپور شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د 222 تنو مجرمینو چې تر تعقیب لاندې دي هم یو لیست خپور کړی او له خلکو یې غوښتي چې د دغو کسانو د اوسېدنې د ځای په اړه د اسنادو او مدارکو په ارائه کولو سره انعام ترلاسه کړي. د دغه لیست له خپرېدو وروسته د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پولیس کې شاملو یو شمېر کسانو خپل ځانونه پولیسو ته تسلیم کړي او ځینې هم نیول شوي دي. دویم لیست چې د کورنیو چارو وزارت له لوري خپور شو د هغو 1400 کسانو نمونه پکې و چې د ځمکو په غصب زور چارواکي د وسلو په درلودلو ګډوډي جوړونکي او قانوني تر پښو لاندې کړی. تیر ورځ د کورنۍ چارو وزارت دغو کسانو ته 24 ساعته مهلت ورکړل چې د ځواب ویلو لپاره د پولیسو اړوندو بنسټونو ته مراجعه وکړي. د دغه وزارت په وینا کچیر یادو کسانو مراجعه ونه کړه، ممنوع الخروج سره په خوا کې به په کور دننه او بهر د هغوی بانکي حسابونه وتړل سي. د دغو دوو لیستونو له خپرېدو سره په خوا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لارښوونه کړې، له دې وروسته له امنیتي او دفاعي بنسټونو د باندې کسان نسي کولی درنې وسلې له ځان سره وګرځوي. د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات د بشري حقونو د ځینو بنسټونو له هرکلي سره مخسو. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت باید له ټولو تورنو او د امن نظم له اخلالګرانو سره یو ډول برخورد وکړي.
وزارت داخله کوم فعالیتونه په دې روزو کې شروع کړی دي د ستایل وړ دي، خو نگرانیم په دې باندې موجود ده چې د مور د معیاري سلوک ونی شي. یعنی ټول هغه جنایتکاران چې په جنایتونو کې لاس لري او په بشری ضد کړنو کې تورن دي او دوی په مسایلو کې لاس لري، باید د ټولو سره یو شان برخورد وشي.
بلخوا د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانشوی د کومو کسانو نمونه چې د کورنۍ چارو وزارت په خپاره شوي لیستونو کې شامل دي ځانونه قانون ته ونه سپاري، په وړاندې به یې قانوني چلند وسي.
دا افغانستان د بلیم مشارکت ګوند چې په ایران او پاکستان کې لازادي غوښتونکو ډلو ملاتړ کوي، له افغان حکومت نه مغواړي چې په ورته توګه په دغه دواړو هیوادونو کې له هغه ډلو چې د ازادۍ لپاره مبارزه کوي ملاتړ وکړي. ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
په ایران او پاکستان کې له ازادي غوښتونکو ډلو په ځنګړي ډول بلوسانو د ملاتړ غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې بلوس بلتون غوښتونکي له یوې لسیزې راپه دې خوا له پاکستان څخه د بلوچستان د ازادولو په مبارزه کې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د یوې منظمې پالیسۍ له مخې کوښښ کوي چې بلوسان وځپي. د پر افغان حکومت غږ وکړ چې له دغو ډلو ملاتړ وکړي.
جدن تقاضا داریم که به این آزادی خواهان کشورهای همسایه
ما جدی غوښتنه داده چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو ازادي غوښتونکو ډلو ته باید دفتر او نمایندګي ورکړل شي، او همدارنګه مو غوښتل چې په پاکستان کې خپل ورونو بلوسانو او ایران مجاهدین خلق او ایران ازادي غوښتونکو ته دا پیغام ورکړو چې دلته افغانستان کې ستاسو ورونو ستاسو مبارزه مشروع کړي او باید له داسې ظالمو حکومتونو خپل خپلواکي واخلي. موږ تاسو ته د یو خپلواک هیواد حق درکوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بلوڅو د بشري حقوقو سازمان چې د بلوچستان د بلوڅ میشتو سیمو کې فعالیت کوي په خپل راپور کې دا کړی چې په بلوڅ میشتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې دوی په مرموز ډول وژل کیږي. د سازمان په خپل راپور کې په بلوڅ میشتو سیمو کې پر بشري ضد اعمالو اندېښنه ښودلې او تورې پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوڅ ځوانان په مرموز ډول وتښتوي او بیا یې وخت په وخت د ترهګرو په نامه په جالي نخدو کې وژني. د بشري حقوقو سازمان هم په کراتو د بلوچستان په بلوس میشتو سیمو کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د پاکستان لستري محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشر ضد اعمالو مخه ونیسي، خو پاکستان تل دا ادعاوې رد کړې دي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري د طبیعي ګازو مهمه زیرمې لري، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بې وزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوس مبارزین په دې نظر دي چې له طبیعي منابعو ډک خاورې د پاکستان لخوا تر استعمار لاندې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویان عبدالوحید خاوري ویل د بلوچستانو حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور او اصولو پر رڼا کې ورکړل شي.
خبه دا وی چې د بلوڅ ورونو قومونو حقوق د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو پر رڼا کې ورکړل شي، موږ په سولیز ډول د خپلو پښتنو او بلوڅ او نورو درنو قومونو د حقوقو اعاده کول غواړو.
نوموړي ویل افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سوله کې ژوند کول غواړي، خو د ملګرو ملتونو په سازمان هم غږ وکړ چې د بلوڅانو حقوقو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې دی او تمه ده چې د سعودي چارواکو نه به وغواړي چې د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسید او تمه ده له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. پومپیو له سلمان غواړي چې یقیني کړي څو د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او د عربستان ته د هغه دویم سفر وروسته له هغه دی چې د واشنګټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي ووژل شو. جمال خاشقجي د 23 کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری دننه وژل شوی و. پومپیو مخکې له دې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي په قطر کې یو خبري کانفرنس ته وینا هم کړي. موږ د سعودي له ولیعهد او نورو چارواکو سره بحثونو ته دوام ورکوو څو یقیني شي چې د جمال خاشقجي د نه منلو وړ قتل په برخه کې عدالت پلی کیږي. موږ به په دې اړه خبرو ته دوام ورکوو څو ټول حقایق معلوم شي او عاملین د عدالت میز ته راکاږل شي. یقینا چې دا کار سعودي هم کوي او امریکا هم. د سعودي عربستان څارنوالۍ د جمال خاشقجي د وژنې په تړاو د ځینو اصلي نیول شویو عاملینو لپاره د مرګ سزا غوښتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یکشنبې په شپه وروسته له هغه عربستان ته ورسید چې په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره ولیدل. پومپیو تر اوسه مصر، بحرین، عربي متحده اماراتو او قطر ته تللی او له عربستان وروسته به کویټ ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي له سعودي عربستان سره خپلې اړیکې او اتحاد ساتي، خو د امریکا سنا جرګې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي په قضیه کې ښکیل بلل. د سعودي حکومت بیا په دې قضیه کې د ولیعهد محمد بن سلمان ښکیلول په کلکه رد کړي.
او سمیو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. هغه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې له خپل قطري سیال سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې موضوع یاد کړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد سره یې په عربي متحده اماراتو کې